دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونې دا زما حق دی ته شرغ لاست. زه ملالی بشیر یم. د دې خبرونې تخنیکي چارې میر احمد صاپی پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د جمعې په ورځ ویلي چې دوی غواړي پر دینی مدرسو ډیر لګښت وکړي. ده همدارز ویلی چې د شونځیو او دینی مدرسو ترمنځ د فاصلې لمنځه وړلو لپاره هڅې کیږي. تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نسته. تر دې مخکې بیا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تمبایوا د امنیت شورا په غونډه کې او وروسته په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کولی سي. آیا مدرسې د ښوونځیو بدیل کېدای سي؟ کورنۍ به دې ته زړه ښه کړي چې خپلې نجونې مدرسو ته ولیږي. د زده کړو لپاره نصاب څومره مهم دی او ولې باید ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي؟ اوریدونکو، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، د واټساپ له لارې مستقیم زنګ راوهلی سئ، او یا هم که تاسو نه غواړئ چې ږغ مو خپور سي کولی سئ چې په لیکلې بڼه باندې موږ ته خپل پیغام ولیږئ. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو له موږ سره تماس ونیسئ او له دې خپرونې سره وصل سئ، زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420 و 23 00 1 1. پر دې واتساپ شمیره تاسو کولی سئ چې له موږ سره وصل سئ او د رادیو له لارې او د دې خپرونې له لارې خپل نظر او خپلې اندېښنې یا هم هغه پوښتنې چې تاسو زموږ له میلمنو یې شایع ولرئ د دې خپرونې له لارې به نشر سي. تاسو پر دې موضوع باندې نن زموږ د میلمنو نظرونه هم اورئ. په دې خپرونه کې زموږ میلمنه د افغانستان په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازي شینکی کډوخیل او د دوی ترڅنګ به نور میلمنی لکه اغلی وژمه سادات چې د ښځو د حقونو فعال ده او اغلی صبرینا حمیدی چې هغوی هم د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کوي. دوی به را اخلو او له دوی سره به پر دې موضوع باندې خبرې کوو. لومړی له اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې پیلومه. تاسو ته شرغ لاست وایم په دې خبرونه کې، او مننه چې وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې کوي. اغلی کډوخیل، ستاسو څخه به زما لومړۍ پوښتنه دغه وي چې آیا تاسو فکر کوئ چې مدرسې د مکتب بدیل کېدای سي؟
سلامونه تاسو ته، د پروګرام محترمو میلمنو او ګډونوالو ته. بالکل نشي کېدلی، ځکه چې هر یو خپل ځان ته ځای لري. هغه نصاب چې په مدارسو کې تدریس کېږي او هغه نصاب چې مکاتبو سره کې تدریس کېږي مختلف دی، او هر نصاب د یو هدف د لاسته راوړلو په خاطر باندې جوړیږي، پلي کېږي. نو د مدرسو نه فارغ په هغه ورځ کې هغه څه شی چې ورته ټولنه ضرورت یا نیاز لري هغه نشي ورته ورکولی، ځکه چې په افغانستان کې خو له یو سره زموږ ملایانو ته ضرورت نشته دی، او په مکاتبې کې هغه کافي دینی معلومات چې د یو مسلمان نجلۍ او د هلک لپاره اړین دی هغه خو په نصاب کې ځای په ځای شوی دی. اما داسې که دوی غواړي چې اول خو دا نصاب معلوم نه ده چې کوم نصاب کې تدریس کېږي، ولو چې هر نصاب وي، نو دا خو د نننۍ ورځې د ژوند هغه اړتیاو ته چې موږ ورته ضرورت لري او په دې کې نر او ښځه باید کار وکړي، د هغو ضرورتونو جوابګوي د نصاب کېدلی نه شي. نو په همدې خاطر د مدرسو تر څنګه موږ مکاتبو ته ضرورت لرو، تر څو پورې نوی نسل دې ته آماده شي چې په راتلونکو کې دغه مارکیټ چې ورته ضرورت لري، دغه خدمات چې ولس ورته ضرورت لري، دغه پرمختګ چې مملکت ورته ضرورت لري هغه ته آماده شي، او همدارنګه وکړی سي چې بیا بعد لوړه زده کړو ته مخه وکړي او وکړی سي چې مصدر د خدمت خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل مملکت شي.
بلې ډیره مننه غلی کډوخیل. اوس هم اوریدونکو یو څو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته رالېږلې دي د هغو د برخې څخه به هغه انیمیشن چې ازادي راډیو ځانګړی جوړ کړی دی او د ښځو هغه اندېښنې یې څرګندې کړې دي چې دوی له موږ سره شریکې کړې وې. دغه انیمیشن به موږ په ګډه وګورو او واورو او بیا به بیرته له خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
کله چې زمونږ پانتون بستاسونه په هغه وخت کې هم په مغه شپه مونږ خپل ازموینه ته آمادګی نیولې و. مونږ البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پانتونونه ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځمن کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم. همدا هیلې وې چې موږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپلو هیلو ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس له هغه وخت نه چې زه کله کتاب راخلم نو زه کومه انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډېره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډېر سخت تیر شو، ځکه زما بدون له هدف ژوند درلوده، ما هدف نه درلوده چې ژوند کې مخته لاړ شم.
د ازادي رادیو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د هغو انجونو اندیشنې اوري چې دوی د لوړز د کړو په اړه د ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. اوس هم زه غواړم چې د یوې بلې محصلې خبرې تاسو واوري چې دوی څه ډول اندیشنه لري او د راتلونکو لپاره څه هیلي لري. دغه انیمیشن به په ګډه سره وګورو او واورو، او بیا به لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
مخکې له دې چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل. پلار می پاول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس وایم، خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضی کو چې زه درس وایم او خپل هیله ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوې، او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. د ډېرې جګرخونۍ او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې. اوس مې ځان په خیاطي مورادوزي باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی، غټ رور هم نه لرم، اوه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړې دي او زموږ هیلې خاورې شوي، او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي، خامک دوزي یا مورادوزي وکړم. خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما آواز د اسلامي امارت ټولو کارکوونکي واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو، د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب له لارې تاسو زموږ ویډیوي بڼه وینئ. له موږ سره پر موضوع باندې د پخوانی ولسی جرګې غړي او د خلکو استاد شینکی کډوخیل اوس هم د سټوډیو سره وصل ده، او د شوتو د حقونو فعال وژمه سادات هم له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوی ده. اغلی سادات، تاسو ته هم شراغلاست وایم. په لومړي سر کې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې وکړي چې په دې ورستوي کې لکه څنګه چې ولې دلسول د طالبانو چارواکو دا څرګنده کړې د چنجونی کولای سي مدرسو ته لاړې سي، خو د شونځي د تشپژم ټولګي پورته البته باید ووایم چې د شونځي د پرانستلو او د پوهنتونونو د پرانستلو څرک نه لیدل کېږي. خو د په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره استازي روزا اتمبایبا دا ویلی دی چې دوی دغه خبرې تاییدوي چې آیا طالبان غواړي چې نجونې مدرسو ته ولیږي که څنګه. ستاسو په نظر دغه څه ډول یو هڅې دي؟ فکر کوئ چې دا به د افغان نجونو لپاره کوم مثبت ګام وي چې نجونې مدرسو ته ولاړې سي، که تاسو فکر کوئ چې نه رسمي زده کړې باید بیرته په پوهنتونونو او مکتبونو کې پیل سي د دې پر ځای چې نجونې مدرسو ته ولیږل سي؟
سلامونه تاسو ته او محترم ملمنو ته او ټولو محترم لیدونکو ته. متاسفانه دا د 2021 کال راهیسې زموږ لونې او خویندې د مکتب د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، او دا یو غټه ضربه ده. دا یو غټه ضربه ده. بعد ډیر انتظار نه اوس دا خبرې را روانې دي چې گواکې دا مدرسې ته دینی مدرسې د شونځي ځای ونیسي. یعنی نجونې په هر سنو سال کې په مدرسو کې باید زده کړې وکړي. اگر چې دا خبره په دې وروستیو کې د اسلامي امارات د ویاند د ذبیح الله مجاهد لخوا رد شوی، مګر بیا هم د ملګري ملتونو لخوا دا خبره شوې چې ګواکې هغوی سره دغه شواهد شته دي، او یا هم هغوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې مدرسې باید د ښوونځیو ځای ونیسي. چې دا یعنی زما په نظر هیڅکله نشي کېدای چې مدرسې د ښوونځیو ځای ونیسي. یا صحیح ده څرنګه چې اغلې کاروخیل صاحب وویل چې موږ مخکې هم په ښوونځیو کې دینی تعلیم لرل، یعنی حتی موږ شریعت پانتون هم لرل چې کله هغه کسان چې غوښتل چې عالمان دی دین شي او یا هم د هغې نه د مکتب نه یا د دینی تعلیمات لوړ زده کړې هم ترلاسه کړي، نو هغوی کولی شو چې په شریعتو پانتون ته داخل شي او د هغې لارې نه مخکې ته لاړ شي. نو موږ په افغانستان کې یوازې ښځینه عالمانو ته ضرورت نه لرو. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت لري، ښځینه پولیسو ته ضرورت لري، ښځینه سیاستدانانو ته ضرورت لري، ښځینه اقتصاددانانو ته، او همدغسې په هره برخه کې ښځینه کارمندانو ته ضرورت شته دی. نو په دې وجه باندې هیڅکله مدرسې نشي کولی چې د ښوونځیو ځای ونیسي.
ډیره مننه اغلی سادات ستاسو د نظر څخه. هم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. زموږ ملمنې له موږ سره د سټوډیو سره واصل دي. پر موضوع باندې خبرې روانې دي. اول به د یو ځینو اوریدونکو ژغونه واورو، د دوی نظرونه به هم واورو چې دوی پر دې موضوع باندې څه نظر لري، او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
مکتب مو خلاص کړله، نو بالاخره کنکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته. هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامي امارات راله. نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم، کنی ما دا تصمیم درلود او ډېر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و، ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم. خو دا ته په کتو سره چې اسلامي امارات کې داسې دا بند کې، نو طب مې انتخاب کړله، او په دا اقتصادي حالت مې سم نه و، په ډېر زحمات مې فیس ورکړل، ډېر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه ووایم او خپل د آینده لپاره مې دا پوهنځي انتخاب کړل، او چې یو روښانه آینده ولرم، خپل د فامیل لپاره یو څه وکړم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل، که څه هم دوی ویلي وو چې باید ایجاب مراعات سي، موږ هر څه کوله، ایجاب مو مراعات کوله، سمپونه مو جلا او د هلکانو څخه، نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
وروسته له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تګ د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حکیم نظام حتما را بندوي. او موږ ټولو په زړه کې دا نومیندی لویدلې و چې ته د علم حاصلولو درازې بس موږ پر مخ ختمي بندیږو، خو د دې ویری سره سره زموږ د زړه په امیک کې دا ډېوه بل و چې په هنتونونه بند نکړي، او مکتبونه هم شاید برته خلاصي، خو متاسفانه دا ډېوه هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاورې شوې. زده کړه او تحصیل زموږ انساني، قانوني او شرعي حق دی، او موږ هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوهدي، او دوی خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نه ورکوي. مننه.
په د مدرسو کې دومره زده کړې کولی شي چې هغه د مکتب کتابونه په فکر یوازې نه چې یوازې نور دغه کتابونه په فکر د دوم سیم دریم سیم څلورم سیم کتابونه په فکر دي، هغه مطالعه کولی شي، درسونه ولی شي، خو خصوصا دوی نه شي کولی چې دوی په هغه کې یا د ډاکټري په بخش کې دوه دي زده کړه وکړي چې دوی ان د ډاکټري ته ورسیږي، یا هغه ته ورسیږي د دولسم اخوا دي اضافه دغه وکړي، او کم کم پښتو معلومات او د کتابونه جوړول پښتو خطوول ولې خو دوی دوه زده کړې نه شي کولی چې دوی بهترین نور رو د قوت ځان ورسی که څار شو دی نور دغه ته قوت دي ځان سره سوال خو کم کم علوم از د کواله سی په مدرسو په دغه کې خو ډیر دون نس کواله چې دی هغه دی په نور دایو کې کار استفاده جن وکي مشتره محصولین یې مشتره محصولین یې چې ځکه چې محصولین او ذکر کول نه موږ می ذکر خو خصوصا ار چا رقابت کې و چې ار و ذکر کولیم نور کولیم شو ذکر کولی خصوصا شو د ورتل یا شو دی تر اصل یا پونټونو تر اصل رس نه و چې می حجاب را تللی په حجاب کې را تللی د دې چوکي جلاوی د نارینه او د جلاوی او ته په ځل سی و جلا جلا اکشن استلی انجنیر به جلا اکشن است نه 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 هغه به جلا اکشن استله نو په دې کې کوم درس درسونه زیات کوشش کول او تاسو کوشش کول او خصوصا د نارینه په دې د وکړي زیات کوشش دی چې استلی ځکه چې چانس نشي ناکام نشي په دې باندې چې ځان تر زاور سی پونتون څخه پاجه غس
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبول
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
دنامنه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړسي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو او ریاو همداراز د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل باندې تاسو زموږ ویډیوي بڼه وینئ د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازمه حق دی روانه د زملالي بشریم او د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې نن پر موضوع باندې لمر سره ملمنې د ولسی جرګې په خواني استازي اغلی شنکی کړو خیل او همداراز د شوزو د حقونو فعال اغلی وجمه سادات دی ورسته به موږ خپل د میلمن دریمه میلمنه هم د دې خبرونی سره وصل سي اغلی صبرینا حمیدی موږ هڅه کوو چې دوی هم راوخلو د تلیفون لاري اوریدونکو تاسو واوریدل چې زموږ دواړو میلمنو په همدې نظر باندې خپل څرګندونی وکړي چې شونځي یو سم سیستم دی چې په هغه کې نصاب وي په هغه کې یو داسې سیستم وي چې کوچنیان هلته ورځي په منظمه توګه باندې زده کړې کوي او بیا کېداسې چې په راتلونکي کې یو ځان ته یو داسې لاره انتخاب کړي چې په هغه کې دوی کار کول غواړي او د هغه لارې د ځان سره او د خپلې کورنۍ سره مالي مرسته هم کولای سي او د هیواد په پرمختګ کې ګټه رسولای سي دوی په دې نظر وي چې د شوانځي بدیل مدرسې نسی کېدلای په ځنګړې توګه د نجونو لپاره ځکه چې د نجونو لپاره اوس مهال تر شپږم ټولګي پورته د شوانځي دروازې تړل سوي دي طالبانو دوی له پوهنتونونو څخه هم منې کړي دي د زده کړو پر دې په موضوع باندې خبرې کوو چې آیا زده کړې د ټول انسانانو بشري حق دی او کنه هغې اعلامیه ته ستاسو پام را اړوم چې افغانستان هم پر دې اعلامیه باندې د نړیوالو هیوادونو سره لاسلیک کړی دی لسیزې مخکې او افغانستان د دغه تعهد یو برخه دی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د ډیسمبر په 10 په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاستراوړو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه د دې اسامبلی له 50 غړي هیوادونو څخه 48 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 48 هیوادونو څخه یو و د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه د شپږویشتمې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري لږ تر لږه په لومړنۍ او بنسټیزو مرحلو کې ښوونه او روزنه باید وړیا وي لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي خلک باید تخنیکي او مسلکي زده کړو ته لاسرسی ولري او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو خلکو ته په مساوي ډول د لاسرسی وړ وي د دې مادې له مخې مور او پلار حق لري چې د زده کړو ډول غوره کړي چې د دوی کوچنیانو ته ورکول کېږي پر دې موضوع باندې لخپلو میلمنو څخه غواړم چې پښتنې وکړم اغلی کړو خلستاس خبر پښتنه وکړم چې د دې مخې چې افغانستان هم په دغه اعلامیه کې ګډون درلود او یو برخه دی، زده کړې د هر انسان اساسي او بنیادی حق دی چې باید ترلاسه کړي. په دې اعلامیه کې حتی دا راغلی دی چې لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت غواړي چې د ملګرو ملتونو برخه سي او ملګري ملتونه یې په رسمیت وپیژني، د دوی حکومت هلته ونډه ولري، خو بلې خوا ته بیا هغه معیارونه چې ملګرو ملتونو ټاکلي دي او افغانستان یې هم لسیزې مخکې د هغه برخه و، د هغه د عملي کولو په برخه کې ستاسو په نظر آیا طالبان شاته راغلي دي او څه باید وکړي چې دغه معیارونه پوره کړي؟
طالبان ګوري مسؤلیت لري، مخکې غنه چې د ملګرو ملتونو کرسۍ ترلاسه راوړي، دوی د ولس په وړاندې، دوی د وطن د آبادۍ په وړاندې د دې مسؤلیت دی، ځکه دا مسؤلیت خو دوی اوس اخیستی دی، دا که اوس خپل مشروعیت یې ترلاسه کړی که نه، دا کړی یو مسله ده، اما دا خو دې مسؤلیت دی چې د وطن د آبادۍ د پرمختګ په خاطر، د افغانستان د خودکفایۍ په خاطر باندې باید واقعا په تعلیم باندې سرمایه ګذاري وشي. او دنیا دا ثابته کړې ده، تجربو ثابته کړې، تحقیق دا ثابته کړې، هغه ملکونه چې زیاتری د سرمایه ګذاري د نجونو په تعلیم باندې کړې، هغه ملکونه د پرمختګ ګراف یې چټک او لوړ، دغه مملکتونه چې دغه موضوع یې ډېرې جدي نه ده نیولې. نو د ښځو تعلیم نه تنها چې د ښځو پورې مربوطه یوې کورنۍ دغه تاثیرات پاتې کېږي نسلونو ته، او دا ډېره اړینه او ضروري ده. نو ځکه دا د دوی مسؤلیت دی، دوی په دې کې مطلق پاتې راغلي دي چې مثلا دوی له یو بسته یو جنس سره توپیري چلند کوي، دوی په دې باندې پوهېږي که نه پوهېږي. نن د دوی ویان وایي چې مدرسې دوی په مخ خلاصې دي، مدرسو کې تاسې کوم شرط برابر کړی چې مکاتبه کې نشي برابر کولی؟ په مدرسو کې هغه بې سواده ملا چې خپل د لیکلوس توانمندي نه لري، هغه غواړي چې هغه ورته تدریس ورکړي، خو په مکاتبه کې چې هغه معلم چې پانځای ویلی ده، در معلمینې ویلی، مسلکي زده کړې زده کړي، مسلکي میتودونه یې زده کړي دي، چې څنګه کولی شي چې دغه تدریس وکړي. هلته بل دا چې په مدرسو کې ټول نارینه تدریس کوي، او په مکاتبه کې خزینه معلمه تدریس کوي، هلته محیط خرابه ده، دلته محیط ښه ده. دا خو بیخي زه فکر کوم چې دوی مشکل لري په دې مفاهیمو کې چې دوی دا درک کولی نه شي چې هغه بې سواده ملا چې خپله د دې وړتیا نه لري، هغه مدارس کې چې دوی درس ولی هغه کله معیاري مدارس. پاکستان خو یو لویه ستونزه چې جوړه کړې همدغه ده چې مدارس هر څوک چې 5 روپۍ کله هر چیرې پیدا کړي او یو اداره یې خلاصه کړي او خلک هلته تدریس کوي، معلومه هم نه ده چې چیرې که تدریس کېږي، څومره دا مسایل واقعي دي، حقیقي دي، معیاري دي، معتبر دي. نو دا خو هغه مسایل دي چې واقعا د اندېښنې وړ دي. دوم چې مکاتبه کې چې معلمې دي، او مثلا ځکه چې هغه نصاب جوړ شوی دی، د نصاب هدف معلوم ده، په اخر ورځ کې مثلا شاګرد څومره مثلا دغه هوش او ذکاوت مثلا پستا نمو کوي، پرمختګ کوي، دغه وړتیاوې څنګه رابرسېره کېږي، هغه ته هغه لاره څنګه معلومېږي، سره آینده کې څنګه وکړي. او همدارنګه دې ته هم ځکه چې دلته خو صرف موخو د افغانستان مثلا 6 میلیونه ښځینه ملایان خو موږ ضرورت نه لرو. په دې مملکت کې ډاکټر ته ضرورت ده، په دې مملکت کې معلم ته ضرورت ده، په دې مملکت کې پولیس ته ضرورت ده، په دې مملکت کې نرس ته ضرورت ده، په دې مملکت کې څوک چې مثلا په زراعت مثلا پولیسي په سره په مختلفو بخشونو کې باید پوه شي. نو دا خو یو ظلم او جفا کېږي چې دغه فرصتونه ورڅخه اخیستل کېږي. د نصاب هغه هدف، لوی هدف معلوم دی او مقاصد یې معلوم دي، او هغه میتودونه معلوم دي، په دې کې مثلا نول ارزښتونه څنګه مثلا دي کې قایمېده شي، احساس انسانانو څنګه بدلېږي، وطن پرستي څنګه مثلا په دې کې پیدا شي، انسان دوستي څنګه پیدا شي، یعنې مختلف مسایل دي چې په هغه کې تدریس کېږي. نو موږ په مکاتبه کې موږ خو پوره دیني تعلیم درلوده، موږ هغه کې دینیات شریف درلوده، موږ پکې قرآن شریف درلوده، قرآت پکې کېدل، تفسیر پکې کېدو، تجوید پکې و، اخلاقي مسایل، دا ټول هغه مسایل چې په هغه کې تدریسېده. نور بل شی غواړي، اما نن جغرافیه مثلا که یو ماشوم په جغرافیه نه خبر، په خپل تاریخ باندې نه خبر، په خپل فرهنګ باندې نه خبر، په ساینس او ټکنالوژي نه خبر، په حساب نه خبر، په دغه ټول عصري علوم خبر نه وي، هغه څنګه کېدای شي د دنیا سره سیالي وکړي؟ هغه څنګه کولی شي خپل استعداد پیدا کړي؟ څه په چیش کې استعداد لري، د چیش وړتیا لري، او چې باید وکړي کومه لاره غوره کړي؟ نو تاسو یو سره جفادي مملکت کله کستاس دی و انسان یو لاس په وټړی او سره فرصت په یو لاس باندې کار وکي هغه یو لاس باندې نه یو هغه نارینه هم که دومره ټول ملایان سي نن ول دی ستون سره مخامخ یو تخنیکی مشکل دوی څنګه لوالی سي په مدارسو کې څه تدریس کیږي نو دې خاطر دوی له خپل وطن سره جفار روانه کړی د خپل ولس سره جفار روانه کړی دا چې افغانستان ګوره د بیمللي معتبر اسناد لکه د اعلامیه د بشر د حقونو امضا کړې ده په 1940 کال کې نو دا اوس یو کله چې ګچ دوی همیشه وایي چې موږ داخلي موضوعات دي نور د بشر د حقونو مسله داخلي نه ده کله چې تاسو دا اعلامیه د مملکت امضا کوي کله چې هغه کنوانسیونونه چې هغه کې مدني او سیاسي او اقتصادي او اجتماعي حقونه سیاسي حقونه لپاره د خوندیتوب په خاطر باندې چې هغه امضا کړي نه خو افغانستان مکلف او مجبوره ده چې د هغو په رڼا کې خپل قوانین تنظیم کړي او جوابګوی واوسیږي نور دا داخلي موضوع د هیڅ مملکت نه ده کله چې دا بین المللي سازمانونه جوړیږي او بین المللي اسناد دوی په ګډه باندې په موافقه رسیږي او هغه امضا کړي یعنې دا داخلي موضوع نه اوس په بین المللي موضوع تبدیل شوی یکی د بشر د حقونو نقص موضوع مطرح ده دلته د افغانستان شاته پاتې کېدو مسله رامنځته کیږي نو دې خاطره نه تنها چې دوی دا کرسي ترلاسه کولی نه سي بلکې د داسې کړنو پوره تاوان خپل ولس ته رسوي
ډېره مننه آغلی کړوخیل زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او په تصویري بڼه باندې موږ د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې ویني د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده اوس هم د هغو ځینو اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې پرې ایښی دي آریان ستانګزی صاحب لیکي چې د حق دفاع چا او چیرته په خپل کور کې کړی ده چې د باندې خلک وغواړي دی وایي چې افغانانو همیشه خپل لونی له حق څخه محرومی کړی دي او ورته عدالت نه دی ورکړی نور هم ستاسو پیغامونه مشتر روان دي او دونکو زدل تاسو تبصره څارم وخت په وخت بستاسي پیغامونه ز تاسو تلولم پر فیسبوک باندې تاسو کولای سي چې مشته تبصره پرېږدي او پر واتس اپ شمیره باندې مشته زنګ راووهي زه به ستاسو ږغ راواخلم صافی صاحب زما سره په تخنیکي چارو کې همکاري کوي د واتس اپ شمیره به درته ووایم 00420023008111 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده تاسو کولی سئ چې په غږیزه یا لیکلې بڼه باندې هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ موږ به یې په دې خپرونه کې راواخلو له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ دا خپرونې ستاسو لپاره ځانګړې سوي دي او موږ ته مهمه ده چې ستاسو غږونو ته هم خبرونو کې ځای ورکړو او ستاسو نظر باید خپور سي اوس هم اوریدونکو ورځو هغه پیغامونو ته چې تاسو موږ ته د ازادي رادیو لاري د سپتی ماشين تر لیږل دي اول به هغه پیغامونه واورو بیا به برته لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زما نوم نور احمد دی دا کچيري او شزه یو مثلا یو شزه د شونځي څخه مانسي یا د مکتب څخه مانسي یا د پونتو څخه مانسي دا اول د ټولنې په زیان کار دی بل د کورنۍ په زیان کار دی کچیر مشته په خپل ټولنه کې شزینه ډاکټر او شزینه نرس او شزینه داس نور هغه ضرورت شان شزینه کوي سي نارینه هغه نس کولی کې ونه لرو نو موږ به همیشه د نور ملکو احتیاج او نور ملکو ته خپل مریضانه تداوی لپاره بیایو نو بیا به نور ملکو ظلمونه پر موږ کیږي نو دا ضرورت ورته ستاسو د ټولنه د ځکه چې افغانستان یو غریب ټولنه ده نو نور د دې وخت را رسیدلې دي خپل عصري زده کوشته دوام ورکو او جنیز زده کړم تعقیب کوو عصري زده کړم تعقیب کوو تر څو ټولنه مو په سیواد به سیاسي
انا می حیدر دی په بازار کاروبار اوس په مدرسه کې وګورو جنیز زده کړم مثلا قران کریم مزده کیږي هغه په مکتب کې مزده کیږي هغه مثلا کم شو دي عصري زده کړو ضرورت لري هغه په مدرسه کې نه ورکول کیږي نه دی نو کچیر وګور په مدرسه کې نسبت مکتب ته دا ډیر زده کړه کم ده ځکه موږ تاسو اوس کوم مثال پر ورکو زموږ تاسو ولاته ډیر کمزورې ولدي ځکه موږ ته زنانه ډاکټرانو ته ضرورت لرو زنانه نرسانو ته ضرورت لرو همدارنګه زنانه معلمان ته ضرورت لرو د اسری زده کړو لاندې مثلا در پیزي کوریازي او کیمیا او انګلیسي ژبې لاندې قرآن شریف موږ هم درلودي همدارنګه تفسیر شریف موږ درلودي پښتو ته مزامین چې مثلا کشپژم او پنځم او همدارنګه در صدرم سیم پورې په اول سیم پکې دیني شوونه په نامه باندې کتابو دا موږ درلودي وسوم ست په مکتب کې وسوم صدر تولسم پورې دا مزامین موجود طالبان څو مغشتنه دغه د پجج ډول مغشتنه دغه ترڅو انجینر ته د زده کړو زمينه برابر کړي
نوم یې نوراغا دی، په بازار کې دکان کوم. مدرسو کې چې دی یوازې هلته دیني زده کړې کېږي، ځکه عصري په مدرسه کې نه کېږي. عصري زده کړې چې دي هغه یوازې په ښوونځیو، په مکتبو، په پوهنتونو کې کېږي. په مدرسه کې دی داسې څه نه شي زده کولی چې دی عصري زده کړو استفاده ځینې وکړي، مثلا لکه ډاکټري ده، انجینري ده. مکتبو ځای مدرسې کې درس نه شي نیولی ځینې. په عموم په ټول افغانستان کې پوهنتونو کې د نجونو تعداد کمې، نو دی دا کوشش کوي چې ډېر زیار وکاږي. دا ټولنه دوی ته هم ضرورت لري، لکه څنګه چې نارینه ته ضرورت لري، دغه رقم ټولنه زنانه ته هم ضرورت لري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې موږ ملمنی هم لرو او تاسو ژغونو ته هم تبصیرو او پښتنو ته ځای پک شو کو. په دې خبرونه کې او ل ځنګړې هیله داده چې شذنه اوریدونکو هم موږ ته زنګ راوهي او خپل نظرونه لمر سره شریک کړي. د واتس اپ شمیره مې تاسو ته مخکې هم ویل، یو ځل بیا درته وایم: 00420023008111. پر دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ. صافی صاحب راته وایي چې یو اوریدونکي زنګ راوهلی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خورجانې کاکا سلام، او د تاسو میلمنو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. ایم همدرد یم له لغمان نه.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهه او له موږ سره خبرې کوئ. که د دغه موضوع په اړه تاسو کومه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ او که کومه پوښتنه وي د میلمنو څخه مطرح کولای شئ.
زه خو دغه وایم خورې، که نه چې دغه مدرسې خو مخ مکتب جنکیانو ویلې، که نه که سبی به مکتب ته تللې نو پس له غرمې نه به بیا مدرسې ته تللې، که نه. او دا خو پخوا نه همدغسې و، که څوک به مطلب ماسپخین بیا لیسې ته تللې، هغې به سبی نه مدرسه ویلې. دا ټول انتظام هغې خپله ځان ته برابر کړی و. او بله خبره زه دا کومه چې دا خو صحیح ده چې مکتبونه به بند وي همدغسې او مدرسې به چالانې شي، خو دلته خورې افغانستان هم رسمیت ته ضرورت لري، طالبان اسلامي امارت هم ضرورت لري، ولس هم ورته ضرورت لري. نو که چېرته دوی نړیوالو ته په دې قناعت ورکوی شي، خو بیا هم یو لاره کېږي. او که دا مثال دی خبرې نړیوال همدغسې رسمیت باندې امارت نه پېژني، دا خو بیا هم افغانستان په مشکلاتو کې راګیر ده، هم ولس او هم خپله امارت راګیر ده. نو زه نور څه ویل نه غواړم، خو دغه خبره پکې ډېره ضروري ده چې دوی خپله هم رسمیت غواړي، نو باید چې داسې ګامونه واخیستل شي چې رسمیت ته ورسېږي، او نه داسې ګامونه چې هغه اوس. بله خبره دا ده چې اوس یو جلۍ یا ښځه چې له کور نه راوځي، خو یا که مدرسې ته ځي، هغه هم ته مدیریت کوي. مدرسه د تا مدیریت لاندې به یو مکتب به هم ته مدیریت کوي، او پوهنتون به هم ته مدیریت کوي. دوی کې خو خبره بله نه پیدا کېږي چې مدرسې ته دې راوځي او مکتب به بند وي. دا خو بیخي ناممکنه ده. او زما خپل نظر دا ده چې ښځو ته پسې پوره ونډه ورنه کړي، هم کار او هم مکتب کې. ګمان نه کوم که نه زموږ حکومت ته راکي وکړي او نه ولس او نه هېواد. نورم وخت نه
مننه ډېره همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. اوس هم یوه اورېدونکې ده، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، تاسو ته زموږ غږ درځي. تاسو کولای شئ چې مایک آن کړئ او خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو غږ موږ ته راځي. تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، خپل نوم ووایاست، او که نه غواړئ یوازې خپل تبصره کوئ. مهرباني.
ډېره زیاته مننه. زما سره نومونه او نیکې هیلې هم ومنئ. په دې اړه چې طالبان وایي چې یوازې انجونې کولی شي چې په دینی مدارسو کې زده کړو وي، دا غلطه خبره ده. په دې خاطر چې ښځینه یوازې دې ته اړ نه دي چې دینی زده کړې وکړي، باید هغه اساسي او کومه حقوق چې اسلام ورته ورکوي، کومه حقوق چې نن ښځینه په یو ټولنه کې لري او هغه زده کړه چې هغه باید وکړي، هغې ته موږ رجوع کوو. مثلا طالبان یواز وای چې انجونی باید د قابلیت رشته کې وای او اتب رشته نشي وایله یواز دو کالین ته، مګر مونږ په افغانستان کې یواز قابلیتانو ته اړتیا نه لرو، بلکې انجینر ته، ډاکټر ته، په هر بخش کله چې وای دی وای چې یواز دو کال قابلیت وای باید دا ناسمه خبره ده، ځکه چې یو ډاکټر باید و کال چې ته رشته له هغه وای.
ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ. زه به ستاسو د نظر په اړه باندې خپل میلمنو څخه پوښتنه وکړم. اغلې سادات، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو مخکې د همدرد صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې که طالبانو حکومت و نړیوالو ته قناعت ورکولای سي نو بیا خو افغانان په دې برخه کې د دوی په نظر باندې ډیر څه نسي کولای. د روزا اتمبایوا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې ده، د دې د څرګندونو په اړه تاسو څه نظر لرئ چې دوی ویل چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې نجونې به په دیني مدرسو کې زده کړې وکړولی سي؟
البته په دینی مدرسو کې څرنګه چې ما مخکې هم وویل، دینی مدرسې هیڅکله نشي کولی چې د عصري علومو ځای ونیسي. صحیح ده چې زموږ نجونې او زموږ ټول خلک البته دینی زده کړې ته ضرورت لري، او دا زده کړې مخکې هم په زموږ په نصاب کې وو، یعنی مکاتب که هم ښوونځیو کې هم دینی زده کړې وې، یعنی ټول خلک مدرسو ته نه دي تللي، مخکې هم ټول خلک دینی موضوعات ټول په مکاتبو کې زده کړي. نو زموږ نصاب یو مکمل نصاب وو، او هماغه نصاب که اوس هم عملي شي نو په دغه صورت کولای شي چې مثلا دوی د نړیوالو زړه لاسته راوړي، او بل دا چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. کله چې دوی هغه خپل افغانستان ته مثلا دوی وایي چې زموږ اسلامي حکومت دی، اسلامي حکومت کله چې هغه شرعي حقونه خپل خلکو ته نه ورکوي، خپل ښځو ته نه ورکوي، نو بیا د څنګه ځان ته اسلامي حکومت وایي؟ نو په دې موضوع باندې باید دوی غور وکړي، په دې موضوع باندې باید دوی ډیر زیات کار وکړي تر څو وکولی شي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، او کله چې قناعت په هغه صورت کې دوی ترلاسه کولی شي چې دوی هغه اساسي او شرعي حق چې د ښځو دی هغه هم ښځو ته ورکړي، بعد هغې نه نړیوال هم په دې به قناعت وکړي او دوی به په رسمیت وپیژني. فکر وکړئ تر اوسه پورې د دوی دریم کال دی، دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوي. نو دغه خپله د دوی یو ناکامي دی، دغه خپله دا څرګندوي چې د دوی حکومت مکمل نه دی، د دوی حکومت نیمګړتیاوې لري. دوی باید د دې پر ځای چې مثلا ورځ په ورځ بې د کوم دلیله محدودیتونه په ښځو باندې وضع کوي، د دې په ځای په هغه موضوعاتو باندې دوی باید فکر وکړي چې د افغانستان پرمختګ پورې مربوط کوي. دوی د دې پر ځای چې د پرمختګ په باره کې فکر وکړي، د دې پر ځای دوی همیشه په هغه محدودیتونو باندې فکر کوي چې ورځ په ورځ افغانستان وروسته پاتې کیږي. فکر وکړئ درې کاله وشو، دا درېم کال دی، یعنی چې زمونږ نجونې او ښځې مکتبونو او کارونو وظیفو ته نه ځي. نو دغه خپله یو موضوع دی چې ټول دنیا یې حیرانه کړی. په دنیا کې کوم اسلامي مملکت دی چې ښځې تعلیم د تعلیم او تحصیل حق نه لري، ښځې د کار حق نه لري؟ هیڅ یو مملکت موږ نه ګورو، مګر افغانستان کې داسې یو موضوع روانه ده چې کاملا خلاف د دنیا، کاملا خلاف د شریعت، او کاملا خلاف د اساسي قانون دی.
مننه اغلی سادات، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او په تصویري بڼه باندې موږ د فیسبوک له لارې او همدارس د یوټیوب له لارې په ژوندۍ بڼه وینئ. د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو موږ ته کمنټ وکړئ، تبصرې راته پرېږدئ، زه په همدې خپرونه کې درته لولم او شریکوم. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې موږ ته پر واتساپ باندې زنګ راووهئ، زه په همدې خپرونه کې ستاسو غږونه خپاره کړم، او په دې خپرونه کې به ستاسو نظر ته ځای ورکړو. د واتساپ شمیره ده 00420 3-0-0-8-1-1-1. تاسی د ازادي راديو اونيزه خبرونه د ازما حق دی ویني او اوري زملالي بشريم او د دې خبرونه تخنيكي چاري میر احمد صافي پر مخړي. اوس هم ګورو چې کوم اوريدونکي وي د صافي صاحب څخه پوښتنه وکړو. فکر کوم چې اوريدونکي نسته. هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته د سبتي ماشين لاره را لېږلې دي اوريدونکو، اول به په هغه کې د یو اوريدونکي څرګندونی واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
نوم احسان الله تل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. مدرسه او ښوونځي کې زیات توفیر دی د نجونو لپاره. مدرسه چې کومه ده دا زیان نشي نیوې. نو که دوی صرف دیني زده کړې وکړي، دوی په کورونو کې پاتې کېدای شي او ترجمې، یعنی قرآن کریم ترجمه وکړي او دغه وکړي په کورونو کې، هغه هم کلي ولس کې او څو ښځې راټولې کړي هغو ته ترجمه وکړي، دوی بل کار نشي کوي چې استاذي وکړي یا ډاکټره شي. نارینه چې کوم دي دوی که دیني علوم زده کړي، دوی ورسره کولی شي چې امامت وکړي، دوی هر کار کولی شي، ځکه دوی د کور نه بهر ګرځېدای شي. دوی چې دی یو کسب هم کولی شي ورسره. نو نجونې خو صرف په کور کې ناستې، دوی بل کار نشي کوي. نو که چېرته دوی عصري علوم ووایي، نو دوی کولی شي چې استاذي وکړي، ډاکټري وکړي، نور بخشونو کې دوی کار وکړي. ځکه اوس موږ چې دی په هر بخش کې ښځینه زده کوونکو ته ډېر ضرورت لرو، ځکه چې همدغه دوی د سبا د ملک په هر بخش کې دوی رول لوبولی شي. تعلیم برخه کې هر بخش کې دوی رول لوبولی شي. هره کورنۍ دا نشي کولی چې دوی خپل هر لور ولیږي مدرسې ته. او دا نه، کورنۍ هم دا غواړي چې سبا زما لور استاذه شي یا ډاکټره شي یا یو بل بخش کې مختلف لاړ شي. ځکه ټولې کورنۍ داسې نه غواړي چې دوی هر لور چې دی دا مدرسې ته لاړ شي. او ګمان نه کوم که دوی ولیږي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او په تصویري بڼه باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او پر یوټیوب باندې تاسو موږ وینئ. په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشیر یم او د دې خبرونې تخنیکي چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. تاسو زموږ د اوریدونکو څرګندونی واورېدلې. زموږ سره اغلی شینکی کړوخیل او اغلی وژمه سادات میلمنی دي. موږ د خبرونې درېمې میلمنی اغلی صبرینا حمیدی ته ډېرې هڅې وکړې چې دوی لسټو استودیو سره وصل کړو، خو متاسفانه دوی زموږ د استودیو سره وصل نسول. نو ما غوښتل چې په دې اړه باندې تاسو ته تازه معلومات درکړم. اوس هم ګورم چې کوم اوریدونکي را سره وي. صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکي را سره ده. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام
علیکم. سلام، ستاسو غږ موږ ته راځي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، مهرباني. فرزانه جانی، مننه چې موږ ته زنګ وهلې دی. او که تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تبصره لرئ یا زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني.
زه خپل نظر شریکول غواړم. زه دا تپوس کول غواړم د طالبانو نه چې خیر دی، تاسو به زموږ نه عالمانې جوړې کړئ. خو دا عالمانې به نه جوړې کېږي، دا عالمانې به دې چېرته ځي؟ خو ډاکټر ورته پکار ده.
ستاسو په نظر بلې، ستاسو په نظر آیا خلک به دې ته زړه ښه کړي چې مدرسو ته خپلې لوڼې ولیږي، که فکر کوي چې خلک به خپلې لوڼې مدرسو ته ونه لیږي او بیا به هم غوښتنه کوي چې ښوونځي دې پرانیستل شي؟
نه، علم خو دا خو موږ مسلمانان دنیا نه پر موږ فرض دی. خو موږ د مکتبو ښوونځیو سره هم وایي، خو دا به زما په نظر هېڅکله افغانانو ته د منلو وړ نه.
ش تاسو څه فکر کوئ چې افغانان به څه ډول خپل د نجونو او د لونو حق د طالبانو له حکومت څخه وغواړي؟ آیا دوی به د طالبانو څخه وغواړي چې له دوی سره کښېني، له دوی د دوی ژغ واوري او د دوی غوښتنې ومني؟
نو غوښتنه موږ سره ومني چې زموږ سره ورونه او پلارونه ودرېږي، نو هله به موږ طالبانو څه وغواړو؟ کنې په یوازې خو موږ غوښتلی نه سو، ولې موږ به ودرېدلي یو، شکنجه شوي یو، بندیانې شوي یو. نو باید موږ سره ورونه او پلارونه ودرېږي، ووایي چې موږ خپل د نورو دپاره، خپل د خویندو دپاره تعلیم غواړو. دا ضرور دی، زموږ ملک داسې په مخ نه ځي. زموږ خویندې میندې دا بیا موږ چېرته به اوسو؟ ډاکټر خو ورته پکار ده، یو پولیس خو پکار ده چې دې وکړي، بیا تلاشي وکړي.
ش فرزانه جانې، تاسو د ملک د پرمختګ او همداراز د ډاکټرانو د پولیسو د شتون خبره وکړه. یو دوه نورې ګټې که تاسو راته یادې کړئ چې مکتب ولې حتمي دی او ولې باید پرانستل سي؟
مکتب د دې لپاره حتمي دی، انسان د خپلې زندګۍ باندې پوهېږي چې زه پر کوم طرف لاړ شم، په کوم طرف لاړ نه شم. د خپلې زندګۍ په حالاتو پوهېږي. انسان څخه معلمه جوړېږي، ډاکټره جوړېږي، انجینر جوړی چې هغه پوهیږي چې زما ملک څنګه ترقي غواړي، زه څنګه خپل ملک ترقي ورکم، او زه خپل ژوند څنګه مخته بوزم، او زه د ملک دپاره څه خدمت وکړم.
ښه، مننه فرزانه جانې چې تاسو وخت وایستې او موږ ته مو زنګ راووهه. په دې خپرونه کې اورېدونکو موږ غواړو چې ښځینه اورېدونکو ته ځانګړی ځای ورکړو، او د دوی ژغونه او د دوی نظریات موږ ته مهم دي، ځکه چې دا خپرونې د هم دوی او ستونزو او مسایلو ته ځانګړې سوي دي. نو د ښځینه اورېدونکو څخه مو ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر سره شریک کړي. اوریدونکو اوس هم یو ځل بیا تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم، 00420023001111. ګورم چې صافی صاحب څه وایي، که فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته. اغلی کړو خیل ستاسو خبربل پښتنو کم تاسو زموږ د یو د اوریدونکو خبره واوریدل. دوی ویل چې طالبانو حکومت د دوی په نظر باندې یوازې په هغه رښتو کې شوزو ته ځای ورکوي چې د دوی په کار وي، لکه ډاکټرانی چې د دوی په کار دي، نو دوی شوزو ته موقع او فرصت ورکوي چې هغه په ډاکټرۍ په رښتا کې وګمارل سي، یا هم داراز لکه نرسانی یا داسې نور. خو هغه رښتې چې شوزي غواړي چې دوی باید پکښې کار وکړي، په هغه کې دوی ته فرصت نه برابروي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ ولې مهمه ده چې په ټولو بخښونو کې ښځې د فعالیت اجازه ولري؟
اول خب تعلیم د انسان حق دی، او دا حق په نوانه خسر شي. دوم مسله، هر انسان حق د انتخاب لري. یو ښځه غواړي چې ملا شي، پریږدي چې ملا شي. یو ښځه غواړي چې نرسه شي، پریږدي چې نرسه شي. یو ښځه غواړي چې په زراعت کې تخصص واخلي، پریږدي چې د زراعت متخصص یو انجینر شي. اول خو دا حق د انتخاب، دا دواړه باید چانه وانه خسر شي. موس متاسفانه هم حق نه خسر شوی، هم انتخاب. خزه ولی مثلاً اول تاسو ګوري امدغه مکاتب دي چې بعد د مکاتب امده ته آماده کین چې دي مثلاً ولی زده کړی ورکی او خپل رشته انتخاب کی. نن چې د خزه لاس مثلاً کار نه اخیسته شه، همدغه مکتب د ولتیا ته ورکوي سلسو په کار مارکیټ یا د روزنی ژوند د احتیاجات پوره کولو لپاره مثلاً خلکو مختلف مهارتونه زده کړي، مختلف کارونه کوي، مختلف مسئله کې اخته دي. نن چې د ښځې لاس له کار نه اخیستل شوی، پوهېږي چې د افغانستان لپاره څومره اقتصادي تاوان دی. یا خو مستقیم د دې لپاره، د دې کورنۍ د اقتصاد لپاره، افغانستان ته تقریبا 1 میلیارد شاوخوا اقتصادي تاوان رسیږي. دا کم تاوان دی چې دوی د افغانستان مثلا بودیجه ته یا افغانستان هغه اقتصادي بڼې ته مثلا دوی هغه صدمه یا ضرر ورته رسوي. نو د دې خاطر هر رشته د انسان لپاره مهمه ده. اول وګورئ په افغانستان کې تقریبا 80% ښځې په کار او کارمنده یعنې په زراعت کې مصروفه دي. که نن موږ یو د زراعت متخصصه ولرو چې دوی وپېسې چې څنګه مثلا دغه دوی ته قرضه ورکړی شي، دوی ته مثلا ځمکه په اجاره ورکړی شي، چې دوی مثلا خپله هغه د خپل د اشپزخانې ترکاري څنګه وکولی شي چې وکړي چې هلته د خپل فامیل په بهتر شکل به دوی تغذیه کړي. یعنی په هر بخش کې یو انسان ته کار انډیکار ته ضرورت لري، او دغه انتخاب چې دی ولس نه اخیستی، زه فکر کوم دی یوه ستره جفاف او ستره تېروتنه کې امیدوار یم چې په خپلو اعمالو په کړنو په تصامیم باندې د واکمنان یو تجین نظر وکړي.
مننه غلی کړو خیل. اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اوري، او په ژوندۍ بڼه باندې دا خبرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې ویني. د اغلی سادات سره به خبري وکړو، یو څو خبري به د یو څه پښتنه به اغلی سادات تاسو څخه به وکم. تاسو په نظر باندې په افغانستان کې د شوز راتلونکو تاسو څه ډول ویني؟ زه غواړم چې تاسو د تحلیل په دې اړه مو وخلم، او د اغلی کړو خیل څخه هم وروسته پر همدې موضوع باندې واورم چې تاسو دغه نوې کال چې میلادي را روان دی، په دې کال کې آیا فکر کوئ چې د شوز وضعیت به بهتره سي په افغانستان کې، که وضعیت به همداسې دوام وکړي، یا به حقونه نور هم تر پښو لاندې سي د شوزو؟
امیدواری خدا ده چې ښځو ته په دغه نوې کال کې 2023 کال کې زموږ امید دا دی چې ښځو ته پاملرنه وشي په افغانستان کې، البته، او د هغوی اساسي او شرعي حقونه هغوی ته ورکړل شي، او بالخصوص د تعلیم، تحصیل او د کار حق چې رښتیا زموږ ټولنه ورته ضرورت لري. فکر وکړئ که دا هم دغسې دوام ولري، نو تقریبا زمون نیمایی د ټولنه چې خزه تشکیلوي هغه به فلج وي. نو کله چې یو ټولنه نیمایی فلج وي هغه ټولنه فکر وکړي تر څه حده پورې وروسته پاتې کیږي، د هر نگانه، د اقتصادي نگانه، د سیاسي نگانه، د هر نگانه چې تاسو فکر وکړي هغه وروسته پاتې کیږي. نو زموږ امید دا دی چې په دې کال کې زموږ نجونې او ښځو ته دا حق ورکړل شي چې هغوی خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي، هغوی خپل کارونه او وظیفو ته دوام ورکړي. یعنی دا کوم دا مشروع خاص نه دی، دا هغه مشروع او شرعي خاص دی چې یو چې هر اسلامي حکومت خپل خزو ته ورکړي او خپل د هغه ټولنې ته ورکړي او خزو ته ورکړي. نو افغانستان هم باید مجبور دی دغه حق خزو ته ورکړي تر څو وشي کولای چې خزو پرمختګ وکړي او خپل ازادي او خپل حقونه ترلاسه کړي.
مننه آغلی سادات. آغلی کډوخیل، ستاسو څخه هم غواړم چې واورم تاسو د افغانستان د شوزو راتلونکي څه ډول وینئ؟ افغان شوزي به راتلونکي کال په څه وضعیت کې وي ستاسو په نظر؟
امیدوارم چې طالبان په خپلو کړنو باندې او په خپل موضوعګیري باندې تجي نظر وکړي، د ښځو نه د زده کړې حق وانخلي. د دوی بنیادي حق دی، د دوی انساني حق دی، د دوی شرعي حق دی، او دا حق به د افغانستان په خاطر هم دوی ته ورکړی شي. دا توپیري چلند طالبان ته ګټه نه کوي، بلکې طالبان ته مطلق تاوان کوي. او دوی هغه کوم انتظار چې بین ملي ټولنه لري چې دوی په رسمیت وپېژني، دا دې ته بیا دوی نه سي رسېدلی. او په زمن کې دغه واټن چې د ولس او د دوی ترمنځ شوی دا لا زیاتېږي. ولس په خپل مقابل کې درول، خفه کول او هغوی مایوسه کول، دا هېڅ لاره د بیخي حکومتدارۍ نه ده. او که دوی فکر کوي په دې شکل باندې ولس خاموشه کولای شي، او دوی به روغ په حکومت کې فکر کومه دا یوه ستره تېروتنه ده. نو باید یو موضوع چې ما نه جدي له یاده وتلی ووایم، چې چشته ضرورت دی ښځو ته، دا ضرورت دی چې ښځه په سیاست کې داخله شي، ښځه په تصمیم ګیري کې راشي. ځکه چې همدغه مکاتب، همدغه پوهنتونونه دي چې ښځه دا وړتیا ورکوي چې خپل غږ پورته کړي، د خپل غږ غوښتنه وکړي، د هر نه تاوتریخوال په مقابل کې نه ووایي، او هغه تصامیم یا په هغه پالیسیو کې شریکه شي چې د افغانستان په ګټه او بیا د ښځو د پوره د حق د خوندیتوب په خاطر باندې وي. نو امیدوار یم چې د ولس رضایت طالبان ترلاسه کړي، افغان میرمن ته غوږ شي، د هغوی د حقونو نقضول نه لاس واخلي، د تعلیم تر څنګه د کار زمینه او د یو مسؤونه د ژوند د برابرولو لپاره دوی لپاره کار وشي. نور پرېږدي چې ښځې خپل ځان لپاره خپل تصمیم ونیسي، د حق قرآن او شریعت چې ورته لاسته نه ده ورکړی، چې تاسو د ښځو تصامی تاسو ورته ونیسئ. ښځې وړتیا هم لري او د په صفت انسان برابر حق لري، ځکه چې د الله په وړاندې صرف تقوا د برتري معیار ده، نه نارینهتوب. او دوی که فکر کوي چې په افغاني ټولنه کې نارینه ځان بهتر احساس کوي، دا دوی غلط فهمي ده، دا د دوی فکر دی. انسانان یو شان ته حق کوي دي، او هیڅوک له چا نه برتري نه لري، د برتري معیارونه جنسیت نه بلکې نور شیان دي.
ډیره مننه آغلی کډوخیل. اوریدونکو، د داز ما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل دواړو میلمنو آغلی شینکی کډوخیل او آغلی وژمه سادات څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وستي او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یې تر بیا مو پر خدای سپارم.
تیارو سخا خفای ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری دا افغان د باخ منای د خخ یوان خمای ته زمینې ترانه د تیارو سخا خفای ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری لکلوستی ویز دکالای هم دیست داوی خو ادبو ار سهر مرکی لوای خون زای کلا جوریگی حل کانچی زی خون زیلا زنمی ها غزای لکیگی کتا واخ میشی روالا مردی بیر تکی سارا تورا او چړای کاشتا غم یو کیسه بد قسمت تورا شپای ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری سرکی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دسکم نور دیولا شما آلانا دلتا تنگا یم لجوالدا دلتا جوالدا جا حلت مخکرا من دیکلی زمان نور تینار حلت دی ریختی آوایا را تپلارا ارزه نشتا مکتا بولا خیلی وازی پاکتی یادن جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار در باد وگمی تو زمون در کور چی لی تو رشپا کی وادی وی ای زمان مشو می نوری ای زمان مشو می نوری ای زمان مشو می نوری
مرشی دا اولاد کنا غی لرسی مولا چخا.